بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو هیله ده تر پایه سره اوسئ. راپور نوای د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل رحمان نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلي. فضل الرحمان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله سره وګوري. تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمان داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام د افغانستان د داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته په پام کې نیولو سره شوی. د اعلامیې له مخې بر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 20% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډر له 12% څخه 14% ته، پور اورلګیت یا ګوګړو له 5% څخه 10% د تا ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدي کې او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت لري او وایي چې د بیکارۍ زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغه ادارې پرون شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې 2 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلی او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 50 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. د متحده عرب اماراتو دولتي اجانس وام وایي په دغه هیواد کې 40 کسان د ترهګرۍ اړوندو تورونو له کبله محاکمه کیږي. لس کاله مخکې هم دغه هیواد د حکومت منتقدان په ډله ییز ډول محاکمه کړي وو. د وام اجانس د پرونی خبر له مخې د متحده عرب اماراتو لوی څارنوالۍ دفتر د دغو کسانو د محاکمې امر کړی چې ډیری د اخوان المسلمین ګوند غړي بلل شوي. هغه سازمان چې دغه اجانس ترهګریز بنسټ بللی. دغه هیواد په 2014 میلادي کال کې هم 4 نوي فعالان، وکیلان، محصلان، ښوونکي او د حکومت نور منتقدان د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین د غړیتوب په تور محاکمه کړي وو. د فرانسې خبري اجانس په لیکنه د بشري حقونو ډلو په هغه وخت کې دغه محاکمه غندلې وه. د هغې محاکمې په نتیجه کې 9 کسان په بند محکوم شول چې ډېر لا هم په زندان کې دي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ د کابل په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرون 14 کې لکتر لګ دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازبلۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. د دې ترڅنګ نور راپورونه او همدا ډول په رواني وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه په کابل کې د طالبانو امنیت قبندانی وایي د کابل په دشتي برچی کې هم چې عمدتاً شیمیشته سیمه ده پرون په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه 14 پر یوه کاسټر ډوله موټر شوي. د ده په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیومیشته سیمه دشت برچی کې سوې د لږ تر لږه دوو ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاسټر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچی کې 14 سوې وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسلهورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 لدې کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی وو. هغه په خپل دفتر کې په بمې چاودنه کې وژل سوی وو. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیش کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډېره داعش ډله د ایران د کرمان ښار د تېرې چهارشنبې ورځې په 14 کې لاس لري. دوو با خبره سرچینو تېره جمعه رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا لخوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوو حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز اژانس پوینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېیمه د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تین په مناسبت جوړ سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران دا له 1999 کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه. هغوی ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغه ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړی وي. داعش ډلې په 2022 لدې کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغې ډلې دغه ورځ په 2018 لدې کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمیني زیارت یې په نښه کړی وو. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان ښار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې 11 مشکوک کسان او د 14 موادو واسکټونه نیولی دي.
و په اوریدل چې په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي د کابل په دشتي برچی سیمې په پرونۍ 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو .com
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشتوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کبله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه کم دوه نیم کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وارې په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. ښاغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یوه بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څېړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د دوه نیم کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرا شي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 140 ټلویزیوني چینلونو څخه او یا تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 نه د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبریالان په خپل سري توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. دبداس حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو لوري یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه مراعت کول بولي نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د دوی د روایت له مخې د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د نجونو او د ښځو د نیولو په وړاندې د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د ښځو درناوی او د دوی د عزت ساتنه د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او اسلام برخه وه. نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې طالبان ځانونه د اسلامي شریعت پیروان بولي، څنګه ځانونو ته دا حق ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نه موجودیت کې یوې پردۍ مېرمنه نیسي او توقیفوي یې. نوموړي لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. ښاغلی فائق ادعا کړي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه کوي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر وایي د طالبانو دا کړنه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو یوه بله کړۍ ده. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
کام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها
د بی حجابی په بانه د طالبانو له لوري د ښځو آزار او اذیت او د دوی زندانی کول د ښځو په وړاندې د عمومي فضا د محدودولو بل ګام دی. طالبان چې له حکومت علیکم تعریف لري، خلکو ته خدمات وړاندې کول، خلکو ته ځواب ورکول او د خلکو د ژوند د ښه کېدو هڅه نه ده، بلکې دوی له خپل حکومت ولی دا تعریف لري چې له ځانونو یې مذهبي پولیس جوړ کړي او له دین نه د دوی خپل برداشت په خلکو په زور ومني.
از دین باید به زور تطبیق کنند.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. د مریم په نوم د کابل یو اوسیدونکو چې ادا کوي دوه ورځې وړاندې د پولیسو سرخ په سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لورې نیول شوې وه. ازادي راډیو ته وویل له څو ساعته زندان وروسته په ضمانت خوشې شوه.
زه حوزې ته یوړم، دوه ساعته په حوزه کې وم. راته وویل چې تاسو ته موږ نه دي ویلي چې با حجاب اوسئ. ما ته یې ویل چې تاسې ډېرې بې شرمه یاست چې له کورونو بې حجابه راوځئ. زه پوره په حجاب وم، خو یوازې توره برقه چې د طالبانو له نظره حجاب دی نه مې واغوستې.
خو د ښځو د حقونو یوې فعالې نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان مېرمنې هر وخت با حجاب وي او تل یې د اسلامي شریعت سره سم حجاب مراد کړی دی. نوموړي وویل چې طالبان په دې کار سره افغاني دود او دستور او اسلامي احکام تر پښو لاندې کوي.
اینجا کرامت اسلامي، اینجا نقص حقوق،
دلته اسلامي کرامت تر پښو لاندې کیږي، دلته بشري حقوق نقصيږي. دوی ځواني مېرمنې او ښځې نیسي، زندانی کوي او شکنجه ورکوي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تر کله به دا حالت روان وي؟ افغان مېرمنې هم بشر دي.
په افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سباون یو شمېر رسنیو ته د دغه مېرمنو د نیولو په اړه ویلي وو چې دوی حجاب نه مراتولو او نورې مېرمنې هم بې حجابۍ ته اړ کولې، خو په دې اړه یې جزئیات نه ورکړي. د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو او یو شمېر اشخاصو له لوري هم غندل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان تیر ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ وایي د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ و غړې شاوخانه ورځ وړاندې ځان وژنه کړي. دغه غورځنګ به مسولې دا کړي چې بیبي ګل محمدي په 2021 کال کې د اعتراضونو لامل د طالبانو له خواني ول شوی او شکنجه شوی و او له هغه ورسته له کورنۍ او اقتصادي فشارونو سره مخ و. د فریډم نو سازمان هم د یادې خزینه اعتراض کوونکې ځان وژنې ته په اشاره سره د مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب تنه کړي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان فزو د یوالي او پیوستون غورځنګ پیډوي چې په کندز ولایت کې د بیبي ګل محمدي په نوم دغه غورځنګ یو غړي چې په زهرا محمدي مستار نوم یې فعالیت کوي ځانو شنه کړی ده. دغه غورځنګ یو مسولې سنم کبیري ازادي رادیو ته ویل یو شکلنې بیبي ګل محمدي د 2023 کال د دسمبر په 9 ځان په یو څاګ غورځولې وو او د دسمبر په 1 مړه شوې ده. هغه دا وکړه چې د محمدي کورنۍ د طالبانو او د افغانستان د دودیزي ټولنې د ویرې له امله نو غوښتل چې د هغې د ځان وژنې موضوع رسنیزه شي. سنم کبیري دا ادعا هم وکړه چې بیبي ګل محمدي په 2021 کال کې د اعتراضونو له امله د دوه ورځو لپاره نیول شوې وه چې د هغې نیول کېدل هم له رسنیو سره شریک شوي نه وه او له خوشی کېدو وروسته له کورنۍ بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شو.
وضعیت
له یوې خوا اقتصادي ستونزې پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزه ټولنه او کورنۍ پرې فشار راوړی و، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته لاړه او هغه یې په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه ډېر و چې له ټلیفون یې هم ګټه نه شوای اخیستلی. د خیاطۍ او قرآن کریم د کورس په پلمه به یې په پروګرامونو کې ګډون کاوه.
کبیر ادا کوي چې اعتراض کوونکې میرمنې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول کېږي او له خوشي کېدو وروسته د ټولنې له لوري له پامه غورځول کېږي. د هغې د معلوماتو له مخې بیبي ګل محمدي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې له ښوونځي فارغه شوې وه او د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور کې ناسته وه چې له همدې امله چوپه خوله پاتې نه شوه او غوښتل یې د افغان میرمنو لپاره غږ شي. ومو غوښتل په دې اړه د بیبي ګل محمدي له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شولو. د طالبانو حکومت د دې قضیې او لګول شویو تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او تر دې وړاندې هېڅکله د اعتراض کوونکو میرمنو نیول په رسمي توګه رد یا تایید کړي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د هرې ورځې په تېرېدو سره پر ښځو محدودیتونه زیاتوي او په ټوکې د افغان میرمنو ژوند سختېږي.
دا واقعا د خوښنې او تعصب ځای دی چې بیبي ګل محمدي د هغو ستونزو له امله ځانوژنه وکړه چې له زندان وروسته ده او کورنۍ یې ورسره مخ وه. له دې ستونزو څخه د خلاصون او د خپلې کورنۍ د قربانۍ لپاره یې ځانوژنه وکړه. دا موضوع د ټولو فعالانو او اعتراض کوونکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هممهاله فریدم ناو د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په کندوز ولایت کې د یادې ښځینه اعتراض کوونکې د ځانوژنې په غبرګون کې دا وکړه چې اعتراض کوونکې میرمنې د عدالت غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان د یادې میرمنې پر ځانوژنې خواشیني څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مدني فعالانو ژوند باید خوندي شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی د ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو له حق څخه د محرومولو تر څنګ تورن دي چې د ښځو له لوري د خپلو حقونو او عدالت غوښتنې اعتراضونه هم ځپي. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له بیاځلې واکمنۍ وروسته افغان نجونې او ښځې له رواني پلوه ښه حالت کې نه دي چې له ډلې یو شمېر د ځانوژنې اقدام کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د روان کال د سنبلې په میاشت کې راپور ورکړی و چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو د راټول شویو شمېرو پر بنسټ د 2021 کال له اوړي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو کې د ښځو د ځانوژنې کچه لوړه شوې ده.
اوس هم څو نور راپورونه. یو شمېر افغان ښځینه سینګارګرې چې د خپل مسلک د دوام لپاره ایران ته تللې وایي چې د اسنادو د نشتوالي له امله په دغه هیواد کې هم نشي کولی خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل دوی ایران ته کډه شوې. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر ښځینه سینګارګرې ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په خپلو کورونو کې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
از استمولا صاحب خوارشگاه ما خو بسته شد.
سانیه در غزنی ولایت اصلی و سیدون که ده او اوز پی ایران که جون کوی. نوموری وایی شپک کالا مخ که دی پلار لمرین و روز تخ پلی کورنه تا دی یو مره دوده مندلو پا موخا زدکر پری خوده او پی او سینگارتون که دی سینگارگری پا توگه کار پیل کرد. خو نوموری وایی و روز تله هغه چه دی طالبان حکومت سینگارتونو نو ترل هغا او کورنه یه لسخت و اقتصادی ستونزو سره مخ شوا. سانیا زیاتوی په دې هیله چې وکولای شي په ایران کې خپل مسلک ته دوام ورکړي یاد هیواد ته راغلي، خو د افغانستان په لویدیځ ګاونډي ایران کې هم نشي کولای خپل مسلک مخته بوزي.
نو
د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکی یم. نږدې شپږ یو کاله کېږي چې پلار مې شهید شوی. رنډه شم، زما ورونه دومره کاریګر نه دي، همدلته یو نو. کله چې راغلو د سینګارتون یو سالون ته لاړم، اسناد یې رانه وغوښتل. ویل یې اسناد نه لرې، ایران کې هم ستونزې ډېرې دي.
مریم چې د 5 ماشومانو مور ده هم وایي چې په کابل کې یې سینګارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا د سینګارتونونو له تړل کېدو او پر دې کار له بندي بندیز لگولو وروسته ایران ته ولاړه. هغې ادعا وکړه چې ایران افغانانو ته د سینګارتونونو د پرانیستلو جواز نه ورکوي او له همدې عمله نشي کولای چې په کډوالۍ کې خپل کاروبار بیرته په پښو ودروي. مریم اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوې او وایي چې د خپل مسلک د دوام لپاره اوس غواړي پاکستان ته ولاړه شي.
یوازې باید ایرانی وي چې له موږ وروسته د کار جواز او دا شیان ترلاسه کړي. اوس هم زه په خپلو هڅو بوخته یم، که چیرې وشي غواړم پاکستان ته لاړ شم.
دغه ښځینه سینګارګری وایي چې د دوی د اقتصادي ستونزو او پر دوی د ټپل شوې کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو حکومت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر نورې سینګارګری هم وایي چې بیکاره دي او په کور کې هم خپل کار ته دوام نشي ورکولای. نسرین چې وایي خاوند یې مړ شوی او له خپلو دوو لوڼو سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په یوه کرایي کور کې اوسیږي او د دوی د بلاک خاوند د طالبانو د حکومت له ویرې د دوی کور ته د مشتریانو د تګ اجازه نه ورکوي.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمی
داریم. سینگارتونونه تړل شوی، موږ دکان ته لوحه نشو تړلی. د بلاک مالک غریب ډارېږي، هغه وایي لوحه مه تړئ، تاسو کار مه کوئ، څوک مه پرېږدئ چې د سینګار لپاره تاسو ته راشي. سل په سلو کې ستونزې لرو. حکومت داسې ونه غوښتله ونه کړل چې موږ ومني او موږ حکومت ومنو. حکومت په زوره ځان پر موږ ومنه او موږ هیڅ نشو کولی. اول زموږ په شخصي کارونو کې هم مداخله وکړه. سینګار کول شخصي کار دی، نه دولتي.
یوه بله سینګارګره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل:
خودم ناناور خانه هستم،
زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم. موږ د خپل کار غله جوړ کړی یو، موږ بیکاره یو. که څوک کار هم کوي، هم پټ کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ په یوه بودکاست کې د ښځو پر کار محدودیتونه د هغوی د تدریجي مرګ په معنا بللی وو.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته
په بخښنې سره په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې پر 102 پروژو کارونه روان دي چې پکې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار او نفتي نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. د دوی په وینا چې د مرستندویه موسسو لخوا د کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته 40 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړې شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 40 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دی چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل:
تر کې ولس موسسات په کونړ ولایت کې کار کوي. اوس الحمدلله تقریبا 10 پورې موسسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دی او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 40 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره صرف شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوي دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکه په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یوه هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال ویستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوښ دي. قومي مشر میرزا علي او مزدور کار محمد حسین:
او کم کارونه چې کم وشلو، کم ورځې چې دا کار کړی دی، د امارت اسلامي نه، د ټولو مؤسساتو نه، د ډبلیو پی نه، د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي. واره کورنۍ دومره خوشاله ده چې درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وایي په دغو 102 پروژو کې د کانالونو، سربندونو، سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړی.
ازادي راډیو ته غواږی سترنو اوریدونکو، زموږ خبرونې د دې ترڅنګ چې څلیرش ساعته د راډیو له لارې اوریدلی شئ، د زموږ د ویبپاڼې له لارې هم دا مطالب لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کم. ورو ورو نږدې کېږو شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز.